دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د جولای 2 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې وسوال نشته د شانګلې د کان کیندونکو فریاد، د چین پاړه د عمران خان پر بیان نیوکه، او په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر ستونزو سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر دې هر څه وړاندې د دې محل خبرونه له نجیب عامر څخه واوري.
شمالی وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو وسلوال ترمن جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوخت. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی، او د امریکا بهرنی چارو وزیر د تاجکستان او ازبکستان له بهرنی چارو وزیرانو سره د افغانستان پر امنیت خبرې وکړې. مشبر خبرونه. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو او وسلوال ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتی سرتیري او درې وسلوال وژل شوی دي. په میرامشا کې د پاکستان د پوز یو لوړپوړي چارواکي مشال لړیو ته ویل په دې پیښه کې د پوز یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوی هم دي. دغه چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته ویل دوی د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو نه پس د وسلوالو پر ضد دغه عملیات د تخیلو په ډوګه مچا سیمه کې ترسره کړی دي. دغه چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ورته عملیاتو کې د یو سلو شل نه زیات وسلوال وژلې دي. د کومې وسلوالې ډلې لخوا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. هلته پرون ماسخوتن په کوټه کې په یو چادنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون ناوخته د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کوټې د هوایي ډګر په سړک پوځي قافله د تیرېدو په حال کې وه چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمي چاودنه وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے میں۔
بلوچستان دا کورونا چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا غر چودا نوس وا ہغا وقت مرد فوج پر لاریاں نے دے قافلے پ بڑن کی روانی وے، او دا شال خوا دوی ملاری وا کم چھ پیو موٹر سائیکل کی دا پٹکل سی وی بملا عمل پ نشس وا۔
کمی وسلوالې ډلې تر دې دمه د پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی، او پولیس وایي چې د برید په تړاو یې دمګړې ته څوک نه دی نیولی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه قاضیان شامل دي چې یو یې نعیم اختر افغان او بل نذیر احمد لانګو نومیږي. دا دوه کسیزه پلاوی به په دیرش ورځو کې دننه د عثمان خان کاکړ د مړینې د علت راپور عدالت ته وړاندې کوي. عثمان خان کاکړ د جون په 18 په کوټه کې په خپل کور کې تر غورځېدو وروسته د جون په 21 په کراچۍ کې وفات شو. د هغه زوی او د ګون غړي وایي مرګ یې طبیع نه دی بلکې وژل شوی، خو د بلوچستان چارواکو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان په مزار شریف ښار کې د پخواني والی عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قومندانې وین عادل شاه عادل پیښه مشال لډیو ته تایید کړه. هغه وویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوي څانګې عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاسونوالو چارواکو یوه غونډه روانه وه. د هوان مرمۍ د ولسي جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګېدلې. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسي پاسونونو د ملاتړ لپاره ورغلی. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنه کوي، لا چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای پر لومړۍ نیټه وکتل. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د ایجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 18 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنگټن کې ترسره شوې دا لیدنې پر داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې، او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه هم ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبرې غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره هم د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې، او له تاجکستان سره د خپل هیواد ژمنتیا یادونه وکړه. د خبرنو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له دواړو غاړو مړه او ژوبل شوي. بلخه په کوټه کې پر یوې پوځي قافلې بمی برید کې شپږ سرتیر وژل شوي دي. د شنګلې د وژل شوو کان کې نو کورنۍ وايي لا هم حکومت سره مرسته نه ده کړې. دا پاکستان فوجي مشرتابه د پارلمان د ملي امنیت کمیټې غړو ته د بند دروازو تر شا پر معلومات ورکړل. په پخوانی ورته غونډو کې یو ګډون کوونکی مولا عبدالواسع پاړوای
چموږ د راسمې ټنګ در ورځو موږ هم دا خیال چې نو موږ څنګه باندې بریفینګ راکې او نو موږ هغه نتیجې ته رسیدو چې اصل خارجه پادشي او حکم سره چې هغه وشاته وي.
د پاکستان وزیر اعظم په وار وار د چین د حکومتي نظام ستاینه کوي. خوشنو کې وايي هغه نظام په پاکستان کې نه سي پلي کېدای. او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عالمانو شورا د سولې په تړاو غونډه کړې ده.
افغانستان کې اوسنۍ جنگ د پردی او تحمیل شوی جنگ دی. افغان ملت نور څه نه غواړي. د دواړو اړخونو نه دا غواړي چې تاسو صلح وکوي.
پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ چې تاسو یې له ګوګل انډراید یا اپل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. راځو خپل لمړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، پرم په شمالي وزیرستان کې د پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. په میرامشاه کې میشت د پاکستان یو لوړ پړی امنیتي چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویل د هغوی سرتیرو د وسلوال پر ضد عملیات کول چې ځوابي ډزې پرې وسوي. د یاد چارواکي په وینا په دې پیښه کې درې وسلوال وژل شوي او د پوځ دوه سرتیر هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د کوم وسلوال ډلې خوا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نور حال عمر وزیر کوي.
یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ شمالي وزیرستان ته داخلو کې د وسلوالو ضد لړمحاله عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوي او په دغه عملیاتو کې دوه امنیتي عسکر هم وژل شوي. د یو افسر په ګډون درې نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد د داخل ډوګا مایچا سیمه کې د وسلوالو ضد لړمال عملیات پیل کړل. دوی وایي د وسلوالو سره جګړه کې حوالدار یونس او صفاحي وکاس وژل شوي. لیفټیننټ فیضان په ګډون درې امنیتي عسکر ژوبل شوي چې د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. د چارواکو په وینا درې وسلوال یې په دغه عملیاتو کې وژلي او د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات دوام لري. دوی وایي د وسلوالو څخه په زیات شمیر کې وسله او نور سامان په قبضه کې اخستی. په میرامشاه کې موجود یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي وویل چې تیر څه د پاسه یو کال موده کې یې یو سلو شلو نه زیات مهم وسلوال په ورته ډول مخصوص عملیاتو کې وژلي چې دوام به لري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ یو په بل بریدونه زیات شوي. د تیرې چهارشنبه په ورځ هم شمالي وزیرستان د داخلو کې د چارواکو او د فوز اماړي کو څنګه تر مخه د افغانستان لورینه وسلوالو د دوی په پوسټر ډزې کړې وې چې دوه عسکر یې وژلي ول او دوه نور یې ژوبل کړي ول. د بریدې ذمہواري لا چا نه دی منلې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
از مو ژغله مشال رادیو سخاوري. د خبر پرنخوا د شنګلیز لی د هغه شپارس کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې مړی په کوهات کې موندل شوی وای پر ژمنو سربیره سوای حکومت سره مرسته نه کړې. دا کان کیندونکو کورنیو په اپریل میاشت کې د احتجاج په توګه د پېښور او کوهار ترمن سړک بند کړی چې سوای حکومت د پیښ د پلټنې او د هر وژل سوی مزدور کورنۍ ته د 6,00,000 روپیو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکری ورکول وعده وکړه. دغه ورسته د خپل احتجاج ختم کړي خو متاثر کورنۍ د ډډکاور کړي چې حکومت خپل وعده پوره نه کړي نو یو ځل بیا په احتجاج لاس پوري کوي. په دیاړ نور حال د احمد لافر اپول کې واوري.
د روان کال د اپریل په 9 د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کلا د دغه شپاړو سو کانکیندونکو مړي په یو ډلېس قبر کې اوموندل شول نو کورنۍ د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمن سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پیښې د پلټنو او د مړو د کورنۍ لپاره د شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادی توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وجل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وجل شوي تن کورنۍ ته 15 تر او یا پوری نغدی روپی ورکوی. د شانګلی عبدالرحمن چې د مشر زوی په ګډون د کورنۍ 15 کسانو مړی موندل شوی وو مشال ویډیو ته وویل مظاهری پر وخت د حکومتي کمیټۍ سره د مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو خو تر اوسه حکومت خپل وعده پوره نکړه نو نه دی مجبوروي چې یو ځل بیا په احتجاج لاس پوری کړي. مرستیال کمشنر بشیر احمد دغو کانکیندونکو مړی موندنی وروسته مشال ویډیو ته ویلی ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 23 کسان تختول شوی ول چې وروسته تختونکو بیا شپاړس خوشی کړل او شپاړس ورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلې خو د کانکیندونکو د اتحادی یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلی وو چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومته د 15,00,000 روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنکړل شو. خو صوبائی حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د متاثرینو لخوا د حکومت سره مذاکراتو لپاره جوړ کړی شوی کمیټه یو غړی سرفراز خان د جولای په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل ضلعي انتظامی جون میاشت کې هرې متاثره کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ ورکولې خو متاثرینو له اخیستو ځکه انکار وکړو چې ورسره واده د شهدا پیکیج شوی وه. ضیاء اللہ بنگش چې د کوهاټ نه د حکمران ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي سره د هغه حکومتي کمیټي غړی هم وو چې په اپریل میاشت کې مظاهرینو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کړي وو. د جولای په لومړۍ نیټه چې ترې مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې کمی وادي د متاثره کورنۍ سره کړي وي نو هغه ولې تر اوسه پوره نه کړي نو نوموړی وایي
نو څه کوم مایدا کړی و نو یو نواز صاحب د شنګلې اور یو د مو شوکت یوسفزی صاحب چې منستر هم دی لیبر والا نوغه به د ذمہ داری کې سیوا سره دا ټول پروسس به زموږ مکمل هم دا پکار دي سره پوره کړي.
مشال ویډیو چې په دې اړه کله د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیولو نو نوموړی پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواریکخو یا لیبر قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند صوبایي اسمبلی استاذي پختون یار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعده کړي نو هغه به ضرور پوره کوي.
هم چې ګورنمنت سره اناؤنسمنت کړی دی ان شاء الله به سر ته سره شي او په کې ځای خبر دا لږ ځات ټیم کم خلګي دا چې پروسس ته یو روټین دی طریقې کار ته هغه مطابق خپل ازي او هغه مطابق دا یو خبر اې پروټ شي نه هغه نه پز د هسته کې دي شي او باقي نور هم دا چې هغه چې اوټو سمبودا خپل
شانګله چې د بونیر او سواد سره پوله لري یو شمیر خلک یې په درای دمخیل او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږه مشال رادیو ښاوري. د پاکستان پوځي مشرانو د دې هیواد داخلي امنیت او خارجه تګلارې په اړه د پارلمان د ملي امنیت کمیټې ته په پټه کمره کې معلومات ورکړي دي. په غونډه کې د واکمن او حزب اختلاف ګوندونو مهم مشرانو او پارلماني غړو ګډون کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پوځي مشران په پټه خونه کې د پارلمان غړو ته معلومات ورکوي. خو پوښتنه دا ده چې د دغسې غونډو ګټې هم وي او که څنګه. په دې اړه نور حال عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ملي امنیت پارلماني کمیټي غونډه له هغه وروسته رابللې وه چې کله د حزب اختلاف پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د افغانستان پر حالاتو د معلوماتو د ورکړې غوښتنه کړې وه. د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه چې د ملي امنیت کمیټي د غړو په اړه معلومات ورکړل شوي د هغې له مخې د دې شمېر نه ویشتی چې پکې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ په سینټ کې د حزب اختلاف مشرم شامل دی. کمیټه ته په پټه کوټه کې معلومات ورکړل شو او هیڅوک اجازه نه لري چې دا له رسنیو سره شریک کړي یا بل کمزای افشا کړي. دا لومړی ځل دی چې د پارلمان غړو ته د پاکستان فوج په پټه کوټه کې د مهمو موضوعاتو په اړه معلومات ورکوي. تر دې وړاندې هم د پارلمان غړو ته په پټو کوټو کې معلومات ورکړل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې دغه غونډې څه ګټې لري او آیا په کې د تګلارو بدلولو په اړه د منتخبه غړو وړاندیزونو ته غوږ نیول کیږي او کنه. کله چې د 2011 کال د مئی پر دوه نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو په پټ آباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په عملیاتو کې ووژلې نو هغه مهال هم د پارلمان غړو ته په پټه کوټه کې معلومات ورکړل شوی وو. هغه وخت د پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی د پاکستان وزیر اعظم جنرال اشفاق پرویز کیانی د پوچ مشر او جنرال شجاع پاشا د جوسی ادارې آی ایس آی مشر وو. په هغه غونډه کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر سید خان هم وو. نوموړي د جولای پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د فوج او حکومت لخوا په پټه کوټه کې د معلومات ورکولو څه خاص ګټه نه وي.
اسامہ مطالق چوکنو پاشا ہوئی چی منگا دنیا 245 کے القاعدہ کسان نیولی وغم امریکی تاوالا کر لی انہوں پاس نا ماوت ہوئی چی پاشا سب تاس ہوئی چی منگا 245 کسان نیولی انتا 245 کسان تاس وہ بادر نیولیو کتاس وہ مدرسہ کی نیولیو کتاس وہ جماعت کی نیولیو کتاس وہ پاکستان کی رچا پا کور کی نیولیو اگر خلق سے شو اگر سہولت کار سے شو انہوں منگا دمرا پا ڈیٹیل میں انچانا تا پوچھتا کہ بس خبر ختم شو دویں جواب مات را رکھو دا سی خطک سے بیو سوالو کو دا افغانی
فروری پر اوشتم نیټه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې سوا د بیلابیلو ګوندونو د پارلمان غړو د غونډې ته د فوج مشرانو له هند سره پر پوله د هوایي برید په اړه معلومات ورکړي. پاکستان پر کنټرول کرشا د هند دوی الوتکې راغورځولې وې او هندي پایلټ ابي نندن نیولې وو. د قومي اسمبلی غړی مولانا واسی په دې غونډه کې د جمعیت علماء اسلام په استازیتوب ګډون کړی وو. نوموړي د جولای پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه سی غونډو کې د پارلمان غړو ته پوره معلومات نه ورکول کیږي.
چې موږ د راسي میټینګ سره ورځو نو دا خیال وي چې دا په تجاوز باندې یا د پارلمنټریو یا د عوامي نمائندګانو په تجاوز باندې یا هغه د موږ ته هغه د ملک چې اصل صورتحال وي اصل خارجه پادشي وي موږ هم دا خیال چې نو موږ هغه باندې بریفینګ راکړي او نه موږ هغه نتیجه ته رسېدو چې اصل خارجه پادشي او
خود بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹر او د پارلمان د ملی امنیت کمیټی غړی انوار الحق کاکړ بیا وای چې د پټو غونډو غټوی ځکه چې په دې کې د پارلمان غړو ته د هیواد د تګلارو پاړه غټور معلومات ترلاسه شي.
پالیسی انت وړاندې کیږي او انت ویل کیږي چې موږ ریاست چې پالیسی ته ځو او د دې اختیار او حق او د ممبرانو ته یي چې په دې باندې سوال وکړي سی او د سوال سره سره کدو دې په رای کې ځینې شیان په کار دي چې د بدلو خواته یي نو د هغې تجاویز هم په تفصیل هم کوي. نو چیرې چې هم بدلل خبره سي بدلل نقطه چینی راغلي یا ځینې شیان د بدلون د پاکستان په حق له پکار دي
دا خبرې ټولې هلته کېږي. او زما خپله رائے دا ده چې د هغه تجویزونه کوم چې په دغه پلیټ فارم راځي هغې ته په ډېر سنجیدګۍ سره
مولیواسی او زید خان وای چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان بهرنی تګلاره باید په پارلمان کې بحث شي او هم د دې بحثونو او تجویزونو پر اساس باید منتخبه پارلمان د دې هیواد بهرنی تګلاره بیا جوړ کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د عمران خان د بیانون پر لور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال یو وار بیا خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې هغوی په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن دي. نوموړي وویل د سولې په پروسه کې هغوی د افغان ولس د خوښۍ ملاتړ کوي. هغه دا هم وویل چې د سولې په پروسه کې به د امریکا ملاتړ کوي خو پر خپله خاوره ورته هډې نه ورکوي او نه به هم د هغوی جنگي ملګرتیا کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې واوري.
وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې په افغانستان کې امن ته ژمنتیا لري او په دغه لړ کې به هغوی په افغانستان کې د هغه هیواد دولس د خوښي ملاتړ کوي. د امریکا سره د اړیکو په اړه هغه وویل چې د امن قایمولو لپاره به د امریکا سره ملګری وي خو په جنگ جګړه کې به ورسره ملګری نه وي. د جون په 13مه نیټه هغه په قومي اسمبلی کې په دغه اړه زیاته کړه.
تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو, ہم نہ کوئی سٹریٹیجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں.
مونگ امن غواڑو او پا افغانستان کی دا سٹریٹیجک جوارتیا پالیسی نہ غواڑو او نہ حغل تکی دا خپلی خوخی سوک پا واک کی غواڑو. چرا افغانستان اولس سوک غواڑی مونگ دا حاگوی سر ایو. مونگ دا امریکی سر پا امن کی ملگری یو او تل با ور سر ملگری یو خو پا جنگ کی ور سر ملگری کے دلی نشو.
پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے.
دا وزیر اعظم عمران خان د دې سرګندونو په لړ کې خبریال او کارپوه محمود جان بابر وایي دا محل حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او امریکای په اړه خپل خارجه تګلارې بدل کړي.
نو دا حالات اوس د پاکستان د اړخه اوس اغه نه دي او ښکاری داسې چې کم از کم د سیاسي حکومت تر حد پورې خو دی وخت کې دا فیصله شوې ده چې په هیڅ صورت په پدې معاملې کې 57 اون کړې شي چې په پاکستان باندې اغه اثرات غورځي. نو زموږ په خیال دا دی چې دا د واضح پیغام نه صرف امریکای ته ورکي او امریکای سره هم په خپګانونه دي خپل خبرې دي په دې ټوله معاملې باندې د اغه په واپس په معاملې باندې او بلکې ور سره په افغانستان کې چې کم خلک لګیا دي دی وخت کې یو بل سره په جنگ دي لکه افغان حکومت او طالبان نو اغه ته هم پیغام ورکي چې موږ ستاسو په معاملې کې د اچا سره نه یو.
خو خبريال او شینن کې شمیم شاهد د عمران خان د سرګندونو په اړه وایي چې په امن کې د امریکای سره د ملګرتیا کولو او په جنگ کې د ملګرتیا نه کولو د عمران خان د دریز واضح نه دی ځکه چې اوس مهال خو په افغانستان کې امریکای د جګړې د ختمولو اعلان کړی دی او هغه لته کې د سولې پروسه روانه ده.
امریکای چې جنگ کړی دی د روس سره او په عراق کې کړی دی او په افغانستان کې کړی دی نو هغه جنگ د پاره نه کړی دی, جنگ د امن په ناره باندې کړی دی چې موږ دلته کې راغلی یو او امن راوړو. نو زوز دا ماته معلومه نه ده چې امریکا چا سره به نوې جنگ کوي او وزیر اعظم ته یا حکومت ته کپته نو هغه په کې دام نه دی چې دا جنگ به د امریکای د چا سره. دویمه خبر ده چې په افغانستان کې حالات چې کم روان دي نو زمان دا ده چې په هغه کې خو یوازې طالبان نه دي, طالبانو سره د افغان حکومت او د افغان ملت او د افغان خلکو چې کوم الزام دی هغه په بل چا هم دی. نو سپتن لگی چې عمران خان دا غی جګړې ذکر کوي او که د چین د جګړې ذکر کوي او کنا د سعودي عرب او د ایران د جګړې کې دا لا پوره واضح نه ده.
وزیر اعظم عمران خان اسمبلی ته په خپل وینا کې د پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې داغه په پالیسیو سختی نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې د ګټې په ځای هیواد د تاوان سره مخ شوی دی. او هغه اسمبلی ته په خپله وینا کې د افغانستان او امریکې په اړه د پرویز مشرف تګلاره ناسمه وبلله. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال راډیو خاورې د عمران خان د یو بل راپور پر لور ځو. د پاکستان سیاسي چارو پوهان او شنونکي وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا په پرله پسې ډول د چین د حکومتي نظام ستاینه کول او هغه نظام ته پر مروج غربي ډیموکراسي فوقیت ورکول له سیاسي بصیرت لري خبره ده. د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد خبر اعلان ته وینا پر مهال د چین د نظام ستاینه یو ځل بیا کړې ده. خو شنونکي وایي که څم چین په اوسني نظام کې معاشي پرمختګ کړی، خو ولس مذهبي، ټولنیزې او نور یو شمېر ازادۍ له لاسه ورکړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسرار لم محمد را کوي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې جمهوری او اسلامي هیواد کې د چین حکومتي ماډل عملي کول ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په لومړۍ د چین د حکمران کمیونست پارټۍ سل کاله پوره کېدو په موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینایي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چین کمیونست پارټۍ یو متبادل حکومتي ماډل رامنځته کړی او د ده په خبره دا ماډل چې په کومه طریقه په ټولنه کې میرټ رامخته کوي، نو په هغه لړ کې یې ټول غربي جمهوریتونو ته ماتې ورکړي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه عبدالکریم صدیقی وایي په چین کې له 1949 کال راهیسې د یوې کمیونست پارټۍ حکومت دی. شاوخوا 9 کروڑ خلک د دې پارټۍ غړي دي او دوی خپل مشران ټاکي او دارنګ د هیواد لپاتې شاوخوا 1.5 کروڑ خلکو له سره تپوس پوښتنه نه کیږي. کریم صدیقی وایي که څه هم په چین کې دې نظام ته جمهوریت ویل کیږي، خو نړۍ دا جمهوریت نه مني ځکه چې هلته عام وګړو ته د فیصله سازۍ حق نشته او مذهبي ازادي او نور جمهوري حقونه نه لري. کریم صدیقی دا مشال ډوته ویل چې عمران خان د چین د حکومتي ماډل ستاینه ځکه کوي چې نوموړی غواړي په پاکستان کې یو پارټي نظام رامنځته کړي او تل د ګوند په حکومت کې وي، خو داسې ممکن نه ده. نوموړی وایي پاکستان او چین کې ډېر زیات فرق دی. چین له سره مذهبي ملک نه دی او زموږ آئین وایي چې پاکستان یو اسلامي او فلاحي ملک دی. په چین کې مذهبي او نور شخصي ازادۍ نشته او زموږ آئین دا ورکوي. نو عمران خان به غواړي چې پاکستان کې د چین حکومتي ماډل نافذ کړي او دلته د یوې پارټۍ حکومت وي، خو د دې لپاره به موجوده آئین ختمول او نوی جوړول وي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه رسول بخش رئیس بیا وایي عمران خان د جمهوری عمل په وسیله وزیر اعظم جوړ شوی او کله هم د جمهوریت پر ځای بل نظام مخې ته نشي راوړی. رسول بخش رئیس وایي د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې سمې دي چې د چین حکومتي ماډل چین ته ډېرې معاشي ګټې رسولې. خو نوموړی وایي د نظام د چین خلک له جمهوري حقونو هم بے برخې کړي دي. نوموړی په لومبئی جولای مشال ډوته ویل د پاکستان سیاسي او جمهوریت تاریخ دومره زوړ دی چې دلته د چین ماډل نشي عملی کېدی. نوموړی وایي په دې علاقه کې د آئین تجربات له څه باندې 100 کالو راهیسې کېږي. په دې سیمه کې د استازو انتخابولو پروسه د 13 صدۍ په ابتدا کې انګریزانو معرفي کړي. ادارې هم دلته داسې جوړ کړل شوي چې پارلماني نظام ته زمینه برابره کړي او د پاکستان له جوړېدو وروسته هم د آئینی نظام د قانون د بالادستۍ، ولسي ازادیو او صوبایي خودمختاریو لپاره کوششونه شوي او دا شیان زموږ د تاریخ برخه دي. په اسلام آباد کې سیاستوال او د سیمایزو چارو پوه مشاهد حسین سید بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د چین د کمیونست پارټۍ تعریف کول هسې یو بیان او د نوموړي شخصي نظر دی. مشاهد حسین سید په لومبئی جولای مشال ډوته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو د پاکستان له داخلي سیاست سره هیڅ تعلق نشته. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کومې خبرې کړي نو د هغو له جمهوریت سره تعلق نشته. هغه د کمیونست پارټۍ د 100 کاله پوره کېدو په موقع دا بیان ورکړی. البته د دې بیان تعلق د پاک چین دوستۍ سره دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر داسې مهال د چین د حکومتي ماډل تعریف کړی چې په امریکا کې څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سنټر په 1 جون خپور کړي خپل راپور کې ویلي چې د دوی سروې ښایي په نړۍ کې زیاتره خلک پر دې عقیده دي چې چین د خپلو خلکو شخصي ازادیو ته احترام نه لري. بلخوا د چین د حکمران ګوند کمیونست پارټۍ 100 کاله پوره کېدو په موخه د دې هیواد ولسمشر شي جین پینګ بیا په خپل ګوند غږ کړی چې د خپل ولس مطمئنولو او ژوند ښه کولو لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. په میرانشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي مشال اډیو ته ویل په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوي هم دي. پرون ماسخوتن په کوټه کې په یو چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون ناوخته د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کوټې د هوایي ډګر په سړک پوځي قافله د تیرېدو په حال کې وه چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمي چاودنه وشوه. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان خان کاکړ د مړینې پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای پر لومړۍ نیټه کار پیل کړ. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه قاضیان شامل دي چې یو یې نعیم اختر افغان او بل نذیر احمد لانګو نومیږي. دا دوه کسیز پلاوی به په دیرشو ورځو کې دننه د عثمان خان کاکړ د مړینې د علت راپور عدالت ته وړاندې کوي. د افغانستان په مزار شریف ښار کې د پخواني والي عطا محمد نور په کور باندې د هاوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قومندانې وایان عادل شاه عادل پیخه تاییدوي او وایي چې په دې پیخه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ نیټه وکتل. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د ایجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي، په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. استاد پام د نړیوال راپور پر لور ګرځم. د استریا یا اتریش حکومت په دې هیواد کې د سو افغان کډوالو لخوا پرې وې ماشومي په تورن ډول د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیر سخت خبرګون شولې دي. د اتریش وزیر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند او د دې پیښو د ملان پر وړاندې د سختو قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. قانون پلي کوونکو ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولې دي. په دې اړه نور حال احمد تکل راکوي.
د اتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اتریش صدر اعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبه په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او د دوشنبه په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده، د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اتریش صدر اعظم سباستیان کورس د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هیواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو د هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریځ په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې ځنډ ونه کړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2130، 15315، او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریاوځو افغانستان ته. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ختیځ زون د دینی عالمانو شورا په سلګونو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د سعودي، افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د وروستي کنفرانس د پریکړلیک ملاتړ وکړ. په دې پریکړلیک کې د افغان سولې له بهیره د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار هوکړه شوې وه. په دې نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د 2020 زیږدیز کال د جون په 10 نیټه په سعودي عربستان مکه کې د افغانستان، پاکستان او سعودي عرب دینی عالمانو په حضوري او انلاین کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره د ملاتړ او په دې برخه کې د همکارۍ هوکړه وکړه. د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد کې د ختیځ زون د دینی عالمانو د شورا په سلګونو غړي ورټول شوي ول، او د افغان سولې په تړاو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د وروستي کانفرنس له پریکړو ملاتړ وکړ، او په جنگ کې لښکېلو خوایو وغوښتل چې ورورژنه بند کړي او د سولې خبرو ته چمتووالی ونیسي. دې غونډې ته د ننګرهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس قاری محمد داود مجاهد وویل:
هغه څوک چې د افغانستان د خاورې دعوه کوي نن په خپلو منځونو کې سره وینې تویولو ته اړ شوي دي. دا وینه تویول، دا مسلمان وژنه، دغه افغان وژنه، راځئ چې تحلیل کړو او په مکه مکرمه کې کښېناستل، او د همدې لپاره یې یو کنفرانس دایر کړ او قطعنامه یې صادره کړه چې څوک چې د افغانستان د خاورې بچی دي دا مسلمانان دي، او چې جنگ کوي دا د مسلمانانو ترمنځ جنگ دی. د ختیځ زون علما کرام په کلکه حمایت او ملاتړ کوي.
د لغمان ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نجیب الله هاشمی په افغانستان کې روان جنگ وروژنه وبلله، او په جنگ کې لښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د سولې خبرو ته سره کښېني.
افغانستان کې اوسنی جنگ دا پردی او تحمیل شوی جنگ دی. دا د اسلام د ارزښتونو په خاطر نه دی، فقط د قدرت د انحصار په خاطر باندې دا جنگ روان دی. افغان ملت نور څه نه غواړي، د دواړو اړخونو نه دا غواړي چې تاسو صلح وکوئ.
د کونړ ولایت د دینی عالمانو په استازیتوب مولوی محمد انور په خپلو خبرو کې وویل: د نړۍ د دینی عالمانو اکثریت په دې باور دي چې په افغانستان کې جنگ روایت نه لري. د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د خپلو منابرو له لارې د سولې پیغام عام کړي.
نړیوال ټول په یو خوله باندې دي چې په افغانستان کې روان جنگ دا باید په صلح بدل شي. افغانانو هم تقریبا په اکثریت باندې د علماو فیصله او فتوا ده چې روان جنگ دا فساد دی.
د ذکر وړ ده چې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو له کانفرنس نه وړاندې په انډونیشیا کې هم د یو شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورټول شوي ول، او په افغانستان کې روان جنگ یې ناروا بللی و. دغه راز د بنګلاديش او دیوبند دینی عالمانو هم په افغانستان کې روان جنگ ناروا بللی و، او په جنگ کې لښکېلو خواوو یې غوښتي و چې د سولې خبرو ته غاړې کېږدي. خو له کومې ورځې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي، په دې هېواد کې ورځ تر بلې جنګونو زور اخیستی چې دواړه لوري یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو دعوې کوي.
د د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري په خبر پرمخ کې د شوز د خون لپاره د وی غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن د وی سروې تر مخه په تیر یو کال کې په صوبا کې د کورنی تشدد او د ناموسي وژنو په پیژو کې یو سلسله رښتې وژل سوي دي. د جون پراته وشتمه په دغه ریپورت کې ویل سوي دي چې اورت فاونډیشن په خبر پرتنخوا کې د یو سل درې نوي داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي چې پکې پر ښځو د کورنۍ د غړو لخوا تشدد سوی وي او یا په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. په لاسوبه حکومت وایي د کورنۍ تشدد خلاف قانون منظور کړي او هڅه کوي چې پر ښځو د هر ډول تشدد مخنیوي وکړي. په ډېر نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکونکې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن د یوې سروې تر مخه په تیر یو کال کې په صوبه کې د کورونا وایرس جهانی وبا دوران یو سلسلې شخصې د کورنی تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې دي. د دغه ادارې یو مشر عاصم ملک ته جون پر دیرشمه مشال ریډیو دول وی په خیبر پختونخوا کې د یو سل درې نوي داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي دي چې پکې پر ښځو یا خو تشدد شوی او یا وژل شوی دي.
مونږ په دغه حواله سره یو سل درې نوي کیسونه چې کوم دي دغه جاج غصه دي په خیبر پختونخوا کې چې پاکستان کې چې کوم څلور صوبو کې مونږ دا سروي کړی دی. په دغه سروي کې خیبر پختونخوا په دریم نمبر دی. نو خیبر پختونخوا کې چې کوم کیسونه زیات شوي دي نو دا زیات تر چې کوم دي د کلینګ دي او دا کلینګ چې کوم دي دی وجل دا زیات تر د آنر کلینګ یعنی غیرت په نوم قتل دي او د سره سره چې دي جائیداد او د رشتو حوالی سره چې کوم دي کومې شخړې چې پیدا کیږي په هغه په وجه چې کوم دي د ښځې وجل شوي دي او د کې بل وجه چې کوم زیات تر دي هغه د خودکشي رجحان دي.
په خیبر پختونخوا خا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو اداري وای لکه نه چې د کورونا وبا پل شوی پر خزو د تشدد پیخي هم زیات شوی دي. د تکړه قبایلو خویندو غیر سرکاري اداري او مشر شاهده شاه د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته ویل د کورونا وبا له وجې د خلکو روزګارونه خراب شوی دي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو ځکه هم په کورونا کې پر خزو د تشدد پیخي زیات شوی دي.
اوس کووډ 19 او پری کووډ 19 نو پوسټ کووډ 19 چې دی نو اغه د وجې سره ډومېسټک وایلنس یعنی پکور کې دنه وهل ټکول جګړې ډېر زیات شوې دي او ورسره چایل ابیوز هم زیات شوې دي او جابز لاړ دي د خلکو او کاروبار خراب شوې دي. نو د دې هر څه د اکنامیک سټرس او سوشل سټرس په خوځو باندې یو ډایرکټ امپیکټ دی.
د اورت فاونډیشن دغه سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په تیر یو کال کې لسلور ډېر شخص سره جنسي زیاتې هم شوې او ولست خوځو د تختونې پیښې رپورت شوې دي. د غشمیرو تر مخه پر خوځو د تشدد تر ټولو زیات پیښې په پیښور کې رپورت شوې دي. بلخوا د پیښور های کورټ شوب وکیل مهوش موهب کاکا خیل د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته وویل دا وخت په عدالتونو کې داسې کیسونه د پخوا په نسبت زیات دي چې پکې پر خوځو تشدد شوی وي او یا وژل شوی وي.
شارټلیسټینګ وکړه په ثانه کم کړل نو ډاون سایزینګ د وجه نه او د وجه نه جاب د وجه نه خاوندان چې فرسټریټډ وو پیسې ورسره نه وي. جاب نو د پخوم ډېر جاب لاړ په تاسو پورې پرایویټ سکول زم کافي چې په ثانه کوم دی ډاون سایزینګ د وجه نه کم کړل. دا غي د وجه نه هم چې خلک بیا ځان مینټین کول غرانو بیسیک نیسسټیز پوره کول غرانو دا غي د وجه نه چې کوم دا ایشو چې کوم دی زیات شي.
د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشہ بانو ته جون په دیرشمه مشال ریډیو توای حکومت د کورنی تشدد خلاف قانون جوړ ک او کوشش شی دی چې پر خزو د هر قسم تشدد مخنیوي وکړي.
ډومېسټک وایلنس بل چې کوم دی دا زموږ د پی ٹی آی ګورنمنت لپاره یو ډیر لوی او ډیر غټ یو مایل سٹون چې کوم اچیو شو او د دې یو پورا ډیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او د دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر بای یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي کم څنګه باغی ته اپروچ کوي څنګه باغی ته کمپلینټ لګی کیږي او بیا د دې د ډیسټریکټ پروټیکشن نامینیشن کمیٹیز چکم اغا کمپلینٹ با مخ کے اڑان دے کئی بھی او ودن 15 ڈیز چکم دے اغا با پکتا کمپلینٹ پا مرضی سرا دا اغی پا سلا سرا با دا کورٹ تبا دا کیس لے گلی کی گی.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی دروان کال دے جنوری پا 15 پر خزو دا کورنی تشدد مخنیوی قانون منظور کا خود عورت فاؤنڈیشن یو مشر آسم ملک وائی تر سوچے دا قانون پا پورا ڈبل نے بھی عملی شوے تر آگے پورے دا کورنی تشدد دا پیخو مخنیوی قبول گران دا.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو
واوري. زموږ غل مشال رادیو خبري په خوست کې مشه وزیرستاني کډوال غرسنه کوي چې افغان حکومت د ځای خلکو په شان د هغوی موټر ته مسناد ورکړي. د خوست په ګډون به زیاتره سرحدی ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بلخ د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو د اسناد جوړولو لپاره به هم د یوې قانوني لارې په جوړولو اړوند ادارو سره سلا مشورې وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستانی لاس موټر ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوی، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایی پیژندپاڼې یا تذکرې ولري. د ګلان کې اوسیدونکي ملک جمشید مسید مشال راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کړو د ګاډي چې نه لم کیږي نه چې مش گاڑی دی چې دیتا مش مریض په شوړي بازور ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په گاٹیز چلاوی نو دا کچری د اسناد پرته جوړ نشول په ځکه چې د کمپیوټری تذکری غوړي کمپیوټری تذکری مش ترشتانه. نو مقصد دا دی چې باید د والي صاحب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې بجار دی چې دیتا د مشته یو لیا رو بوسی چې مش د گاڑی مسله حل کو. په خوست کې هغه شمیر وزیرستاني کډوال چې د خلاص موټر لري د حکومت د پریکړه ته پاند نه کیدی او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یوه چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نامه میژ هڅه غانه لري طریقه نه لري د ګاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي میژ ګاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي سختنامه ګاډي ته جوړوي دا خو د میژ اسه طریقه نشته. میشو می سپر خلک د میژ نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میشته د طریقه جوړه کو چې د شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالیږي څه پر دازي وای په دیو توس چالیږي تو سرکات په کوي باغوند.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وایی په لاره کې ورڅخه اسکر د اسناد پوښتنې کوي. حکومت یا ورته اسناد ورکي او بیا د په لاره کې نه په تکلیفوي.
موږ اسکر پوښتنه کوو چې کاغذ روکي اسناد روکي موږ خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې موږ اسناد جوړ کړي 15 ټیم ته راوي بیا پر راوني چک ماری جون دي زوال په خپل دین مایو به په پښه دا تشته منډه کا زمش دا غوښتنه ده چې مشت دا د حکومت اسناد رکو یا د مش نه اسناد غوړي نه مش خونه تذکره لري نه بل ثبوت لري.
بل خو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانه یو کډوالو د موټرو لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوست ولی محمد کټوازی وویل د خوست امنیه قومندانه او د ټرافیک له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستانه یو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکي.
تاسو دا پیشنه چې موږ وزیرستانی کډوال وروڼه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کومدان نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي توڅ دي جذب
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوی دي او بیا یې ټیټه ده. خو په دې ورستوي کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي موقت اسناد ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري د وزیرستاني کډوالو یو بل موضوع مراخلو. په افغانستان کې مېشت د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورن ته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اوه کاله په کډوالۍ کې پوره سول، نور سخت ستړي سوي دي. حکومت دې د دوی د واپسۍ بندوبست وکړي. د دوی په خبرو چارواکو سره په بیا بیا ژمنې کړي، خو لا هم د دوی د ستنېدو بهیر نه پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو پر ستنېدو خبرې روانې دي، خو د واپسۍ کره نېټه لا نه ده مقرره سوې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیره کوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلمن دي چې اوه کالونه یې په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستاني چارواکو ورته په وار وار د ستنېدو ژمنه هم کړې، خو لا هم د دوی واپسي نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان، سپینګیري او مېرمنې هم یو ارمان لري چې خپل کورونه او کلي وویني. نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوز ګولان کیم کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن ته ستانه کړي.
او میشت دا ګولم خون یار خلاصا کوم سره چم وټای کی داس تاریخ نه روشای شي. دا تاریخ ته، دا تاریخ ته، دا میشت دا تاریخ روشای لیار دا رو کوشا ویډ کی غا به تعلیم استر شو الفا پال پانار کی میژ مریشا یم سره دا داس یتا ظلم نشي. میژ د خپل وطن تاسو ولا جی چې خپل وطن نو وی کریل پاکستان حدود ته دا بدل کوم. میش په دا دنه بیا ډر مننه کی لوټ میشت دا لیار خلاص کوم. دا میش سره دروخ کو یو تاریخ بل تاریخ کر کوي خو میش سره اشتیا جام کو نه.
رحمت الله چې په خوست کې دا وکالونو نامیشته وایي چې 2013 کال کې یې انتظامیا ته د کډوالو شمیر فارمونه استولي. نن سبا ورته ویل کېږي خو لا هم ورته نېټه مقرره نه شوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګا وکړله، یغ مشته پرمینه روکړل. له دوه طرفه مو پرمینه ورولژل 15000 وسبه پرمینه وي ول خدای ته وایي چې ان شاء الله مش زر تر زر تو صد لیار خلاصولې باندې باس کې خو ترې سره پرې سره باندې باس کړای نه دی. دا خبره بار بار کوم چې مش شمالي وزیرستان یا کلیر نه ده کې مغرایز علاقاتو دا کلیر نه ده. وزیرستان کلیر نه وي، باندې خو کلیر دی. ذهني بیماری او خلته ورسېدلې.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان دی. دا غلام خان لارستانه دل غواړي
بازار نظر دې مش کوشش تا وشي ځکه چې ډېر تکلیف تر تا چې سړی مش سره لاو جو کو بیا لیار نه باند کو بیا دا مش دې ته درخواست دی چې مش سره په غونډه نه په غونډ کوري نه نه دا دې مش سره دې غلام خان یار چې مش ته ملاب شي مې ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیف دې ډېر چې یو کوشش شي غو مش سره دا وکړو ډېر کده غوډه خو دروغ در نه سره کو مش دا خال کې چې په مې وکور وشي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان و پوښتل، نو دوی وویل چې د کډوالو واپسۍ په اړه خبرې روانې دي خو لا هم د واپسۍ نېټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د تاخیل زنه سیمې کلیر شوې نه دي. عمل روان دی تمه کړي چې زر د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 15000 پورې او افغانستان کې څه د پاسه 15000 کورنۍ لا هم پاتې دي چې ستانه شوي نه دي او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل اوسېدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي. زموږ غل مشال رادیو خبري د کورمی پاپا رچنار کې یو جرګې د ټولنیز رسنیو غلط استعمال د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بلل دي. دا جرګه پرون سوي چې د بار کورمی مشرانو او سپین روب غډون پکې کړی وو. په جرګه کې مشرانو حکومتي چارواکو ته ویلي چې پر هغه اکاونټونو او پانو نظر وساتي چې د مذهب ترمنځ د کرکی او ترګری زیاتولو لپاره غلط مواد خپروي. بلخوا چارواکو هر څه تر نظر لاندې دي. په دې نور حال د تاریخ ورځې پراپور کې واوري.
د کورمې په پاړه چنار کې د زیارت پرز د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمن جرګه شوې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمي امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی. په جرګه کې شامل د پاړه چنار حاجي رؤف حسین وایي که څوک د سیمي امنیت ټینګ ساتل غواړي نو په ټولنیزو رسنیو هغو اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې هغلته د مذهبي کرکې او سختدریزي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه بغیر تصدیق شوي معلومات او نور داسې غلط مواد خپروي.
سوشل میډیا باندې ځنه وخت ځنه خلک څنګه یو دلته دی یو ریال سیمو کې پرته دي نه غیب وړه خبره دومره خلکو ته غټه کی څنګه نه بیا د مطلب د کومونو قبایلو منځ د جنگ جګړې ماحول فضا ته نه جوړ شي. په کور دي څنګه باندې د سایبر کرایم کې په کور دي کوم یو اکټ دی او ته باندې خلکو باندې نظر وسترې شي چې د خلک هم کنټرول شي چې د حالات خرابولو کوشش کوي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر شلو زورو پورې اکاونټونه بند کړي خو لا هم په فیسبوک ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پاڼې شته چې مذهب ترمنځ کرکې او د ترهګرۍ هڅولو سبب ګرځېږي. بلخوا د کورمې انتظامی مشر افاق وزیر وایي د ملک هر وګړی آزاد دی چې خپله خبره وکړي خو دا اجازه نشته چې څوک د چا د مذهب سپکاوی وکړي او یا هغه د سخت دریزی زیاتولو سبب وګرځېږي. افاق وزیر زیاتوي د هر هغه کس خبر لري چې په ټولنیزو رسنیو دا ناوړی کاری شروع کړی خو خلاف یې کاروایی ځکه نه کوي چې د خپلې ذمواري د پیژندګلو موقع ورته ورکول غواړي. چارواکي دا هم وایي پرون یې جرګې ته دا پیغام ورکړی چې که څوک له خپل غلط حرکته نه منې کېږي نو مجبوره دی چې پر ضد یې ګام پورته کړي.
قانونی پروسیس تو هر چشی باندې خپل پروسیس چلی په سوشل میډیا باندې خبرې اترې یو نه جواب بل نه جواب نه ایشوز جوړېږي فائدہ نشته دی. بیا سبا چې کورونا ورسو کورونا راوباسو بیا به دلته دغه خلک مونږ ته راځي چې نه پرې د ماشوم پوهېده نه په خبره ده دې لپاره مخالیده یو پیغام ورکو.
دا جرګه په داسې حال کې شوې چې په پړچنار کې د جون پر 22 د بشرو قبایلي مشر ملک شریف زمان تر وژنې وروسته هغلته حالات کړکچندي. کچو هم یاد پیخه مبینه د ذاتی شخړې په خبره شوی خو په ټولنیزو رسنیو کې پر ځینو فیسبوک اکاونټونو او پاڼو د هغه وژنه له مذهب سره تړل شوی. د پیرپورس په صده کې د شپږو قومونو مشرانو یوې غټې جرګې هم حکومتي چارواکو ته په ټولنیزو رسنیو د نظر ساتلو وړاندیز کړی و. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړولو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نور سیمو کې او سره په افغانستان کې یو شمیر ځوانان او ماشومان تعلیمونه کوي. خو د ایټالیې جوزپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکی کس دی چې په 2000 کال کې له پوهنتونه فارغ شو. هغه د 19 کلو په عمر کې په فلسفه او تاریخ کې د بیچلرز یا لیسانس بریلیک واخیست. پیترنو له پخوا راهیسې له زده کړو سره مینه لرله خو د بېوزلۍ له وجې په ځوانۍ کې پوهنتون ونه لوستای شو. په دې اړه د ریټرز اجانس راپور واوري چې فرخندی اسد پښتو کړی دی.
دا اټلی شپږ نوي کلن جوزپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې له پوهنتونه فارغ شوی. هغه سږ کال د دسمبر په میاشت کې د اټلی د پالرمو پوهنتون نه په تاریخ او فلسفه کې خپله ډیګري ترلاسه کړه. هغه یو ټایپ رایټر هم دی. پیترنو په دویم نړیوال جنګ کې په اورګاډي کې کار کاوه. د اټلی د سیسلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کله چې ځوان و نو هم یې له تعلیم سره مینه لرله خو د غربت له چې نور تعلیم ونه کړی شو. هغه وای چې کله نبی کلن شو نو لزان سره فکر وکړه چې همدا وخت چې د خپل خوخي ډیگری تر لاسه کړي.
ما لزان سره فکر وکړ چې اوس باید په پوهنتون کې داخله واخلم، ګینه بیا به ممکن نه وي. او داشان په 2018 کال کې می د دریو کالو په یو پروګرام کې داخله واخسته.
پیتر نو وای ورسره با دا فکر هم وو چې نور سکون کې استادان با سوای خو بیا اراده کړی و. هغه وای پر روان وخت کې د لیکنو پلان لري.
زه لیکلو ته اراده لرم او هغه ټول کتابونه لوستل غواړم چې وړاندې می نشو لوستلې.
پیتر نو د شپې وختي ویده کیږي او د ټولو کارونو لپاره وخت ټاکلی. هغه خوشاله دی چې په لوړو نمبرو بریالی شو.
فرخند اسد و چې د ایتالیې د شپږنوي کل د شپږنوي کلن هغه کس په اړه معلومات درکوي چې تر ټولو زیات عمر لرونکی زده کوونکی و چې د بیچلر یا لیسانس بریلی کې ډیگری ترلاسه کړه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.